يطول أكثر من 60 شهيدا إلى مستشفيات غزة خلال 24 ساعة الماضية. وارتقاء 4 شهداء فلسطينيين بينهم أسرى في سجون الاحتلال. أهلا بكم وأهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقي أن طهران لم تتسلم أي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عقد المباحثات. عراقي أوضح أن المحادثات مع الدول الأوروبية وشدد على أن انعدام الثقة لا يزال أكثر من 60 شهيداً إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة أن معظم الشهداء تم انتشالهم من تحت ركام البنايات المهدمة، لافتة إلى تزيد شهيدين جديدين فقط مع عدة إصابات. وبحسب تقرير الوزارة فقد ارتفعت الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 47,400، مشيرة إلى تخفي عدد الإصابات حدود 111,500 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2020.
لا حدود لجرائم كيان إسرائيل بعد تدمير غزة بالكامل. هذا هو يوم محاربة التي تؤدي دورا حيويا في تمويل الرعاية الصحية والتعليم في الأراضي الفلسطينية.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أن تنظر إلى شيء
الإعلام الفلسطيني أشار إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال في المدينة، لافتا إلى شن القيام حملة اعتقالات وتدمير واسع للممتلكات والبنى التحتية. إلى ذلك ارتقى شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال أثناء محاصرة منزل وضعية أرتاح بطول كرن ضمن العدوان المتواصل في اليوم الثالث. إلى ذلك أعلنت المؤسسات أن إلى ذلك ألقت مسيرة من الاحتلال قنابل على بلدة الروسة فيما أحرقت بين بلدتي القنطرة والشمالية. أصيب أكثر من 30 مدنيا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي موقعا على منطقة النوبية الجنوبية لبنان. الإعلام المحلي ذكرت أن الاحتلال حمل مرتين على منطقة النوبية الفوضى وزوق برقة الشرقية ضمن سلسلة حروقه المتواصلة للاتفاق الأكبر عدوان على البلاد. إلى ذلك اعتبر رئيس قطاع الدفاع المقاومة النائب محمد رعد هذا العدوان دليلا على التهديد الدائم من الاحتلال، مشددا على حق الشعب اللبناني المشروع في التصدي لهذا الاهتلال وممارسة هرم الصحراء في التوقيت والمكان المناسب. أعربت دمشق عن استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة وتوقيت مواقعها على الحدود وفقا لتفويض العام 74 شريطة انسحاب قوات الاحتلال فورا. جاء ذلك خلال لقاء وزيري الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف مكثير وعرف السورية الجديدة وفد أمميا برئاسة السفير جان جيار لاكروا. من جهتها أكدت وفقة الأمم المتحدة لمرحبة وفق الاشتباك والانتزاع الكامل لحماية القضية وإعادة وزير الخارجية الإيراني يؤكد عدم استلام طهران أي رسالة من ترامب بشأن عقد مباحثة. وصول أكثر من 60 شهيدا إلى مستشفيات غزة خلال 24 ساعة الماضية. وارتقاء 4 شهداء فلسطينيين بينهم 10 في هجوم الاحتلال. إلى اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محافظة إيران ومدنها عبر برنامجكم السياحة الغذائية في إيران، حيث هناك سنتعرف على أهم المعروف بها وتكون فضلا عن مظاهر السياحة
بعد
مستمعينا الكرام، تقع محافظة سمنان على السطح الجنوبي من سلسلة جبال البرز، وهي أرض متنوعة حياتيا جدا. يمكننا أن نشاهد الصحراء والغابات والجبال على مسافات قصيرة بينها. أقليم هذه المحافظة هي سمنان وشهر ورمضان ودمشق وعشرين شهر وسرخة وقلعة عمين وسرخة رجع. يقف رئيس محافظة سمنان من 2000 عام مضت، وقامت بالأحمر الجدوى والنواحي ولاية جلد ورمى وعسائي الجشهر. كانت هذه المحافظة تعد قريبة حقوق المدينة والأسفل المحافظة سمنان وشهر لأجل معرفة من أشهر مدينة في إيران، حيث سلامت في محافظة
ولذلك فقد بني
مقاطعة
وفي الحقيقة فإن محافظة سمنان تجمع المعدنية المناظر الطبيعية التي من أجل جذب تاريخية لها جدا يشمل عدد من أهم المناطق السياحية في محافظة سمنان الغابات المغطاة بالبرية والمرصد بايزيد والمصطبة ونفق دراسات المحيط وتلال نمران المدرسية وحديقة الصحراء الوطنية وسوق سمنان وخان قصر الرمان ومجتمع الجامعة الأهالي
الساكنون في محافظة سمنان، أما من المحليين الذين سكن أجدادهم محافظة سمنان ومن أهل التطبيق الأشخاص الذين أجدادهم تسكنون في عهد كلب قرزان
تسكن في محافظة سمنان
کاش مجاز به این خاطر
مستمعينا المستمعات، الدولة الإلكترونية للدنيا والكرة الكثير من الطبقات الأسنان إلى تنوع في الأطعمة أيضاً والنهج في هذا المنطقة، ونظراً إلى مزاولة الأرعية وجود العشائر ومن الطريق أن نعلم أن 18 عاماً من أطعمة محافظة سنان كما تزيدون على طعمة التراث أيضاً من قبل الطعمة.
تعرف أن التنوع الغذائي في مدينة سنان بين أطعمة المنتجات الانتشار بأغاني سنان يسمى بالسابس أو أي زيبل ويعود تاريخ هذا الطعام حصل الطريق السنانية إلى أكثر من 150 عام، وكان طريقة تحضير هذا الطعام والمستعمل أعزائي المستمعين الأكارم، نصل بكم الآن إلى ختام جولة هذا الأسبوع بين رحاب جمهورية إيران الإسلامية عبر برنامجكم السياحة الغذائية.
برجاء أن تكونوا قد أفدتم واستمتعتم بحلقتنا لهذا الأسبوع. نلتقيكم في رعاية الخالق تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، نحييكم ونرحب بكم في الحلقة الأخرى من برنامجكم من منازل المنازل وخلاصة الخبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
I'm going to go to the hospital. بسم الله الرحمن الرحيم جران والدين کو السلام علیکم دا تهران دے دا ایران دے اسلامی جمہوریت خاک
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه
دلوی او مهربان خدای خدای کمون یو بنی آدم تا بیو نعمت خان ورکر او بیای تری بیت وقت من حقونا امیر او نشو بشن او کن امت او خوشاری ورکر تکلیف او بیت وقت نوائی چی نور نوز مادر دون او بنا مات شون او پدغ صحابی خوشاری دون او دی قاول یاری او دون کسانو لپار چی درفتین ایمان ترانا کی پسختی او آسانی کی بانسری او نی کارونی کردی هم بخنشتا او همدوی عجب
گرانا وریدم کار چیز چیاسوز مرسلام نامی که هیلی ومنه ده تهران راڈیو نماز گرانا یا سطح پاونی سراز علیه سرابی دی ساسو در منظور تا حضر سوائم من ده چارشن بیا وراز ده یو ضرورت دریم المریس کال ده دلوی یا ده سلوغی ده میاشی ده سمن و ده دوازر پنزمشته میلادی کال ده جنواری ده میاشی که نمیشته منیچه ده چی ده یو ضرورت سلور سما و شپورت سلویشتن کمری کال ده رجب ده میاشی لأتیوشته میلیچه سر سمن قدمونه اوریدو کولا معمول سرسم ده پروانی پا سر که با لمره ده ایران بیاد افغانستان اول پاسی با ده سیمه اونره تازه خبرونه در توران دیسی لاغا ورسا با هم پا سیاسه تبصیره که پا لبنان بانده ده سیونی سیری جم ده بردونو ده دوام دلائل و سیرو بیا با ده افغانستان ده محکنه نظام ده دفاع وزیر شاه محمود میاخیل و سیاسی شنان مفتی محمد انوار و گرنستر ده هنداری خبرونه واوری ده تجبانو ده عمومی مشرمول هیبت لاخون زاده فکلاف ده نوالی محکمی حکم ده دی خبرونی ده بحث هم موضوع ده لاغا ورسا با هم ده کارشو اتون دوالاگی و اقتصادی خبرونه در تا وران دیسی چه ورسرا باز مجدن نواز مازیگرانه پروگرام ختم سی و مجبو هم ساسو لحضور رخصت سو یادوانو کم چی www.pastday.ir/psmother.pane درکتی او پشتو نه نیویت یاهو دات کام مهم ایمیل ادرس
ولن یا بسیار 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 ب
اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دی په مخکې د دې مهال خبرونه ته پا سرکی دا مهم و خبرون لندیز دران خارج وزیر وای چی دا خبراتو رو لپارای لطرامپ سخ کم پیغام تلاسه کرده نده دا فرانسان و ایران چارواکو پا بیلا بیلو بردو که داری کو دا پیاورتیا پا ضرورت ارتنگار کرده دا جرمنی صدر ازان دا غزی دا خلقو دا کردوار که دو پاکل دا ترامپ خبری غندلی گرینلند تا دا زواکون دا لردولو پا اره دا فارسی و دنمار خبراتری سیوی او پا سوریه که دا روسی پاوچی اردو دا پاتی پا اره دا الجولانی لوکمت سر دا مسکو خبراتری دا ایران خارجه وزیر وایی چی دا خبراتورو لپاره لطرم سخو کم پیغام تلاسه کرنه نده دا ایران خارجه وزیر سایده باسیرا چی پا وانیز خبری ونده که دا خبری علامو دا دی پشتنی پزاب که چی ایران دا مذاکراتو لپاره لطرم سخو کم پیغام تلاسه کرنه وید هیچ زنگری پیغام نده تلاسه سوی او مرحم کم پیغام نده سوی مخی یو ځل امریکا سره هوکړه کړې وه چې هغوی ورنه ووتله اوس باور نه پرې لرو هغه همداشان کابل ته د خپل روسي سفر پکله وویل د افغانستان حکومت د ایران د اوبو حق مني او وایي چې له تړون څخه ماسیا وهم افغانستان خپله شرعي او انساني دنده ګڼي چې ایران ته اوبه ورېله کړي عراقچي همداشان یادونه وکړه چې د افغانستان حکومت خپل هېواد ته د غیر قانوني کډوالو له ستنېدو سره موافقت کړی دی چې دا کار باید د پلان له مخې ترسره شي په ملګرو ملتونو کې د ایران استازی سعید ایروانی د سیونیس رژیمه د رئیس تورونه بې بنیاده بللي او هغه یې په سیمه کې د اسرایل رژیم د ورانوونکو اقداماتو د پټولو لپاره ناکامه هڅې بللي دي تېره ورځ په ملګرو ملتونو کې د هولوکاست تر عنوان لاندې په مراسمو کې د ایران د اسلامي جمهوریت په خلاف د بې ځایه تورونو په لګولو سره د سیونیس رژیم رئیس ادعا وکړه چې ایران اسلامي جمهوریت د ډله وژنو وسلو په جوړولو لګیا ده او غواړي د یهودو ټاپوبه له منځه یوسي د ایران د اسلامي ملګرو کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازی امیر سید ایروانی د سیونیس رژیم د رئیس په ځواب کې امنیت شورا ته یوه لیک په استولو سره ویلي چې د ایران اسلامي جمهوریت په کارنده توګه دغه بې بنیاده ادعاوې ردوي او بې ځایه بولي دغه رژیم کوشش کوي چې په غزه کې د فلسطینیانو په خلاف له خپلو جنایاتو څخه د اعماق کارو پام په بله واړوي د ایران استازی زیاته کړې چې بې له شکه سیونیس رژیم د سیمې او د نړۍ د سولې او امنیت لپاره دوامدار او بنیادي ګواښ بلل کېږي سید ایروانی په دغه لیک کې یادونه کړې ده چې دې رژیم د فلسطین د خلکو او د بشریت په خلاف د خپلو جنایاتو ماسیا وه د لبنان او د سوریې د ملي واکمنۍ په خلاف هم دوامداره یرغلونه کوي چې دغه اقدامات ممکن د سولې منشور لیک او د امنیت شورا له اړوندو پرېکړه لیکونو سره په ټکر کې دي په ملګرو ملتونو کې د ایران استازی ټینګار کړی چې د ایران اسلامي جمهوریت له نړیوالې ټولنې او د امنیت له شورا څخه غواړي چې دغه اپارټایډ رژیم د خپلو جنایاتو په خاطر مسؤول وګرځوي او د دې رژیم له لوري د نړیوالو قوانینو د رعایتولو لپاره کارنده اقدامات ترسره اسرایل رژیم له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو په اړه اندېښنه ښودلې ده د سیونیست رژیم د کان خبري چینل اعلان کړی چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو احتمالي خروج او له کوردان څخه د پوځي ملاتړ ختمېده اسرایل رژیم اندېښمن کړی تېره ورځ د سیونیست رژیم دولتي راډیو او تلویزیون په یو راپور کې جوا کړې ده چې د سپینې ماڼۍ چارواکي اسرایل رژیم ته خبر ورکړی چې ټرامپ غواړي له روسیې څخه امریکایي ځواکونه وباسي دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی وه چې په سوریې کې د خپلو ځواکونو شمېر زیات کړی دی. فكرك دران اسلامي جمهوريت مرستيالة سفير سيد حسن مرتضى بيجل رباطة دس سفر قرمهار دائما قرمهار وعليم لابو حمد نيمة خان سرفا قرمهار سكي قابل تدران اسلامي جمهوريت بحرمي چارو وزير الله سفر ورم لك سفر ورانو ويوين دا تاليبانو سفر سكمت لورتور چارواك سرداغ ناستي فرا قطوري آل هلا برشوم كوي نمالي دران قرمهار وعليم سخا منان وقت چې په جلال آباد کې د ایران کنسول ډیری ته ښه کاري چاپېریال برابر کړی دی. همداشان سید حسن مرتضوي غوښتنه وکړه چې نایتي اداره دې د کنسول ډیری له چارواکو سره د امنیتي ګواښونو او ننګونو په اړه د مبارزې لپاره ګډ کار ترسره کړي. هغه وویل د افغانستان دښمن او د ایران دښمن یو دی او ایران نه غواړي چې بیا په افغانستان کې بې ثباتي رامنځته شي. د ننګرهار والي ملا محمد نعیم اخوند افغانستان سره د ایران اسلامي جمهوریت د مرستو مننه کړې او هیله یې څرګنده کړې ده چې د ایران مرستې له دې سیمې سره نورې هم زیاتې شي. ننګرهار والي د ایران مرستیال سفیر ته ډاډ ورکړ چې په دې سیمه کې بشپړ امنیت ټینګ دی او هر ډول بهرني پانګې لپاره زمینه برابره ده. د افغانستان ختیځو ولایتونو کې د ایران د بشري مرستو په هکله زموږ همکار یو راپور چمتو کړی دی. راځئ چې په ګډه یې
د ایران اسلامي جمهوریت څلورم مجلس په شرطه د امرسې د ننګرهار ولایت ادارې ته وسپارل شوې. چارواکي وایي په دې مرستو کې 15 تنه خوراکي توکي شامل دي. په جلال آباد کې ایران اسلامي جمهوریت سرمنشل مجلس صادقي دولتاباجي وایي د ننګرهار له ولسونو سره د ایران اسلامي جمهوریت په شرطه د امرسو په دوام څلورم مجلس په امرسې چې په دې موجود په امرسې کې یو راو جوړ مجلس په دې تر وایي شامل دي. د ننګرهار د شهیدانو مړینې چارو ریاست ته وسپارل شوې. په نوموړي وایي د امرسې د شهیدانو نور اړمنو کورنیو ته وویشل شي.
Yapılan açıklamada görüşmemizde ülkelerimiz
arasında د کورنۍ له کلونو راهیسې همدلته میشته او د هېچا سره کومه شخصي دښمني
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda konunun önemine değindi.
د پاکستان چارواکو
پاورسنه په حواله ویلي چې د امریکا کې چې د افغانستان پولیس ته نږدې سوې 15 وسلوال مخالفان هم او وژل شوي دي. د پاکستان امنیتي مسؤلانو ویلي د دې امنیتي پوستې د نیولو لپاره د وسلوالو پلان شوی سوی دی. پاکستاني چارواکو د برید پړه پر خوارجو اچولې ده. دوی دغه اصطلاح تحریک ته نوم پاکستاني ټي ټي پي ته کاروي. په ټول لاوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه لري.
سیاسی تبصرہ
مرحبا اوریدونکو د سیاسي تفسیر په برخه کې تاسو په خدمت کې یو او موږ نه د سیاسي تفسیر تر عنوان لاندې ولې سیمه سیمه د لوپنا په چون کې نیواکاو جګړې ته د امر کوي د پښتن ته ځواب ورکړو. هیله لرو د پروګرام تر پای زموږ سره ملګرتیا وکړه. د لوپنا د چاغو لومړي وزیر نجیب میقاتی په ټینګار سره ویلي چې د سیمه سیمه بریدونه د لوپنا د ملي واکمنۍ څرګند نمونه او د اوربان له پوښتنې د سرکارونې په معنا ده. د لومړي لومړي وزیر د هېواد په جنوبي سیمو باندې د سیمه ییز رژیم د تېره ورځې هوایي بریدونه په سختو ټکو سره خندلی دی او یاد بریدونه د اوربان له پوښتنې او همداشان د لوپنان د ملي واکمنۍ سره په ټکر کې بللی دی. د لوپنان د لومړي وزیر دفتر اعلان وکړ چې نجیب میقاتی د اوربان په هوکړې باندې د نظارت د کمیټې له مشر جاسپر جیفر سره اړیکه ټینګه کړې او ویلي چې امریکا ته ضمانت کول کې لوري په توګه باید سیمونیس رژیم مجبوره کړي چې خپلو ژمنو ته غاړه کېږدي او د نړیوالو اصولو سره سمه چلند وکړي. د لبنان لومړي وزیر له دې مخکې هم رسنیو سره په خبرو کې ویلي وه چې سیمونیس رژیم باید په لبنان باندې د خپلو بریدونو د بندولو په ترڅ کې د دې هېواد له سرحدي سیمو څخه خپل ځواکونه وباسي او اشغال ختم کړي. دا خبرې وروسته له هغه وشوې چې سیمونیس رژیم د لبنان د النفطیه په سیمه باندې په برید سره څوارلس کسان ته یې مرګژوبه واړوله او هغه لبناني عام وګړي یې په نښه کړل چې د اوربان له هوکړې سره سم د لبنان په جنوب کې خپلو کورونو ته ورروان وو. دوه ورځې مخکې د سیمه ییز رژیم او د لبنان ترمنځ شپېته ورځنی اوربان پای ته ورسېد. خو د امریکا په وړاندې سره د اوربان مده وغځول شوه. سره د دې سیمونیس رژیم په تېرو دوو میاشتو کې په کراتو له اوربان څخه په سرغړونې سره په لبنان باندې هوایي بریدونه کړي او د لبنان جنوب کې خپلو مینو ته د عامو وګړو د بېرته ستنېدو مخه نیولې ده. په لبنان باندې د سیمونیس رژیم د بریدونو له دوام سره سره د لبنان عام وګړي د سیمونیس رژیم ګواښونو ته په نه تسلیمېدو سره په جنوبي سیمو کې خپلو کورونو ته ورسره شوي دي. د کاپوهانو په وینا اسرائیل رژیم له اوربان څخه په سرغړونې سره او په لبنان باندې د بریدونو په دوام سره په سیمه کې د لانجو د دوام او لبنان سره د جنګ او غوښتونکی دی. په نیواکي ټاټوبو کې توندلاري سیونیست یهودیانو له اوربان سره مخالفت کړي او اوربان د لبنان او د مقاومت په وړاندې د اسرائیل د رژیم د ماتې په معنا بللي دي. له اوربان څخه سرغړونه د سیونیست رژیم همیشنی رویه پاتې شوې ده. دغه جنایتکار رژیم تل نړیوال قوانین او اصول تر پښو لاندې کړی دی. په دې وروستیو ورځو کې د سیونیست رژیم چارواکي د فلسطین او لبنان له مقاومت سره په جنګ کې په ماتې اعتراف کړي وو، ځکه چې په نیواکي ټاټوبو کې د کړکېچنو حالاتو له امله د اوربان منلو ته مجبور شوي وو. د سیونیست رژیم له لوري د اوربان منلو کېده پالومان کې د مخایمتي دلو غوښتنو ته د دغه منحوس رژیم د غاړه ایښودلو په معنا وه. د اسرائیل د رژیم د لومړي وزیر نتنیاهو د کابینې د غړو ترمنځ د اختلافاتو زیاتوالی په نیواکي ټاټو ټول کې د خلکو ناراضي تو او د نورمالدان قیمت د کارنده بریدونو په خاطر د سیمینیسي رجم پوځي اړو ته سخت زیانونه او درنه انساني زیانونه د لبنان د مقامت د بریدونو له پایلو څخه دي. د لبنان د حزب الله غورځنګ سرمنشي شیخ نیل قاسم ټینګار وکړ چې اسرایل رجم هغه وخت د لبنان د مقامت په وړاندې پس پاتې شو او ناکامه شو چې د امریکا په وسیله د اورمن شتنه یې وړاندې کړه او موږ هم د لبنان له حکومت او ولس سره په همغږي کې ورسره د اوربن په سر هوکړه وکړه او دا زموږ لپاره یوه بریا وه. د لبنان په جنوب کې د سیونیستي رژیم له لوري د جنګونو په دوام سره سیونیستي چارواکي غواړي د لبنان د حزب الله غورځنګ په وړاندې د خپلې ماتې د پایلو له منلو څخه وتښتي، خو په مقابل لوري کې له اوربن وروسته حزب الله غورځنګ په لبنان کې له نورو ډلو او سیاسي لورو سره خپله همکارۍ زیاتې کړې او په نتیجه کې په دغه هېواد کې داخلي وحدت او یووالی نور هم پیاوړی شوی دی. دا د نن ورځې سیاسي تبصره. تهران رادیو قدر منو ویدیو کو د پروگرام په دغه شیبه کې به هم د افغانستان د مخکنی نظام د دفاع وزیر شاه محمود میاخیل او سیاسي شریک مفتی محمد انور په ګډون سره د اندارې خبرونه واورئ. د طالبانو د عمومي مشر ملای ابت الله اخندزاده په خلاف د نړیوالې محکمې حکم د یادې خبرونې د بحث موضوع ده. له هغه وروسته به هم د کال شعار پر عنوان لاندې یوه اقتصادي خبرونه درته وړاندې سي چې ورسره به زموږ د نن ورځې مازدیګرنی پروګرام ختم شي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو.
تهران رادیو تر نوډو کو سلامونه او مخفخر ذات الله غنای متاسفین در پرونه اوري د جرمونو نړیواله محکمه وايي د طالبانو د مشر شهید الله خونزاده او د دیدمې تستری محکمې د مشر عبد الحکیم حقانی د نیولو امر صدرونه وړي. په دې محکمې په اعلان کې د طالبانو مشر خونزاده او د قضایي برخې تر ټولو لوړ چارواکي حقانی پر بشریت ضد جرمونو تورن شوي دي. د جرمونو نړیواله محکمې د لوی څارنوال کریم خان دفتر د پنجشنبه په ورځ په اعلان کې ویلي چې په افغانستان کې د دوی د څېړنو له مخې د طالبانو مشر ملا هیبت الله او د دې ډلې د سترې محکمې مشر عبدالحکیم حقانی له 2020 کال راهیسې د بشریت ضد جرمونو او د ښځې او نجونو په وړاندې د پراخه تبعیض په تور تورن دي. په اعلامیه کې ویل شوي دوی د بشریت ضد جرمونو او د افغان نجونو او ښځو د ځورونې مسؤولین دي. د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوال ویلي چې دا ځورونې د 2020 کال د اګست له 15 څخه تر نن ورځې پورې دوام لري. ښځیان جوړي چې له ښوونځیو، پوهنتونونو، کار، تفریح او ورځنیو چارو مناسبې دي، نږدې هره ورځ د نارینهو تر څنګ ځینې ښځې هم د ځینو تورونو له امله په محضر کې په درو وهل کېږي. د جرمونو نړیوالې محکمې یاره پرېکړه په نړیواله کچه له ځان سره بېلابېل غبرګونونه درلودل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشر حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د هیبت الله اخندزاده او عبدالحکیم حقانی اړوند د جرمونو نړیوالې محکمې د نیولو غوښتنه په افغانستان کې د حساب ورکولو لپاره یو مهم ګام بللی دی. بلخو د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون پخوانی رئیس د جرمونو نړیوالې محکمې له لوري د مولوي هیبت الله اخندزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادرول باندې خوښي ښودلې او د افغانستان خلکو ته مبارکي ورکړې. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وزیر د محمد ندیم په یوې دیني مدرسه کې د وینا پر مهال د جرمونو نړیوالې محکمې د لوی څارنوال له لوري د ملاحبت الله د نیول کېدو غوښتنه غندلې او ویلي چې طالبانو که بهرنیان فشار هم راوړي دوی به شریعت پلي کوي. پخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جرمونو نړیوالې محکمې د لوی څارنوالې لخوا د هیبت الله اخوند او د عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه سیاسي هڅول شوې موضوع یادوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وویلي چې دا د نویو پرېکړو په څیر له عادلانه حقوقي بنسټ څخه بې برخې دي. موږ هم د تهران راډیو اوسنۍ خپرونه هم دې موضوع ځانګړې کړې ده، خو مخکې تر دې چې بحث وشو یو ولنډ زمن لرو به ترا کړو.
احتاج ان اسمو كما أحتاج لداعي لكن حالي كل زمان أحتاج من يحيي
لكن حالي
يا من دنا مني هنا حد الشرايين
ديرجت من الله مشهد
أتسع الحسام علي طهران صوت الجمهورية الإسلامية في يمن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حرس الثورة الإسلامية يؤكد أهمية مراقبة تحركات أعداء إيران لكشف مؤامرات